السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی دوستانو دا خبری مجله ز رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې د ناټو سرمنشي وای افغان ځواکونو ته د امنیتی مسؤلیتونو تر سپارل کېدو وروسته په افغانستان کې د ناامنۍ لړۍ پراخه شوې ده په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د نورستان چارواکي وایي چې په وانټ وایګل ولسوالۍ د څو اړخونو د سهار راهیسې د وسلوالو حملې روانې دي د نور رپورټونو سربیره په دې خپرونه کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي خبرو اترو په هم اوري خو په سر کې احمد تکل د افغانستان او نړۍ د دې سات لا مهمو خبرونو سره
السلام علیکم په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه د ناتو عمومي منشي وایي چې د پریکړنده ملاتړ د ماموریت له پایله تر اوسه په افغانستان کې امنیت له ستونزو سره مخامخ شوی د نورستان سرپرست ولی وایي په دې ولایت کې له افغان ځواکونو سره د وسلوالو مخالفینو نښتې اوس هم روانې دي او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو تیره شپه د سوریې پر شمال ختیځ ښار حساکه حمله کړې او له دولتي سرتیرو سره له جګړې وروسته یې څو سیمې نیولې دي بشپړ خبرونه د ناتو عمومي منشي وایي چې د پریکنده ملاتړ د ماموریت له پایله تر اوسه په افغانستان کې امنیت له ستونزو سره مخامخ دی ینس ستولتنبرګ د افغانستان په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې وویل چې دوی به د افغانستان پر امنیتي وضعیت هر اړخیز بحث وکړي او د افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنې به تازه کړي د غونډې ته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزای هم ورغلی او د غونډې په پای کې به افغان خبریالانو ته خبري کانفرنس ولري په دې اړه د همدې خبرونې په دوام کې نور تفصیل اوریدای شي د نورستان سرپرست ولی په دې ولایت کې افغان ځواکونو سره د وسلوالو مخالفینو د نښتو د دوام خبر ورکوي حافظ عبدالقیوم آزادۍ رادیو ته ویل چې په وانټ وایګل ولسوالۍ کې نښتې نن سهار پیل شوې او تر اوسه روانې دي نوموړي زیاته کړه چې لسګونه وسلوالو پر دې ولسوالۍ له دریو خوا برید کړی خو د نښتو د تلفاتو په اړه نوموړي معلومات نه دي ورکړي د یو بل خبر لمخې چارواکي وایي د پولیسو یو افسر نن سهار په فراه ولایت کې خپل درې ملګري ووژل او له یوې اندازې وسلو سره له طالبانو سره یو ځای شو د فراه امنیه قمندان ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه د فراه د بالابلوک ولسوالۍ د فراه رود په سیمه کې شوې او د پیښې په اړه پلټنې دوام لري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیا له افغان حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار بشپړ کړي د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې تاداماچی یا ماموتو پرون له اجرایي رئیس عبدالله سره د لیدو پر مهال دا غوښتنه مطرح کړه ښاغلي فیصل وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر رئیس توافق شوی او د دې کمیسیون کاربا ژر پایل شي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوور نړیوالو سیالیو په غوراوي لوبو کې د ګډون لپاره سبا انګلستان ته ځي د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان به د رسمي لوبو له پیل مخکې یو لړ تمریناتي لوبې وکړي
برابر شوی چې هغه یو امید په شپږم د جولای د دفتي سره لري او په اووم د جولای د هانګ کانګ سره خپله لوبه ترسره کوي
د کرکټ شل اوور نړیوالو سیالیو ته د غوراوي لوبې د جولای په نهمه پیلېږي چې افغانستان له څلورو هیوادونو سره لوبې پکې کوي د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د شنبه په ورځ ویانا ته ځي څو د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو په وروستي پړاو کې ګډون وکړي د ایرنا خبری آژانس د راپور لمخې ظریف به د شنبه په ورځ سهار له خپلو مرستیالانو سره چې لا دمخه په ویانا کې دي او د یو هر اړخیز توافق پر مسودې کار کوي یو ځای شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د سبا ورځې په خبرو کې به ګډون وکړي له ایراني لوري غوښتنه کړې چې د ټولو مهمو مسایلو لپاره د لاری پیدا کړی کری وویل چې کدا سی ونشي نو هیڅ راز موافقه به ونشي څارونکو او چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو تیر شپه د سوریې پر شمال ختیځ ښار حساکه حمله کړې او له دولتي سرتیرو سره له جګړو وروسته څو سیمې نیولې دي حساکه د کوردي او دولتي ځواکونو ترمنځ وشل شوی ښار دی د سوریې د دولتي خبری ټلویزیون د راپور لمخې د حساکه ښار په جنوبي سیمه نشوي کې سخت نښتې شوې دي په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي چې په دې نښتو کې لږ تر لږه دیرش دولتي سرتیري او شل تنه د داعش وسلوال وژل شوي. خبرونه له آزادۍ راډیو اوري. د ناتو عمومي منشي نن خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د درنو جګړو خطر لا هم شته او پر مسکوي غږ وکړ چې د بلتون پالو لملاتړ څخه خلاص واخلي. ینس ستولتنبرګ نن د ناتو اوکراین د شورا پرانیستونکي غونډې ته په وینا کې د څرګندونې وکړې. ناتو له اوکراین سره چې د دې ټلوالې غړیتوب نه لري د اړیکو د تنظیم لپاره د شورا جوړه کړې. د فرانسې او جرمني په منځګړتوب په منځ کې د تیرې فبروري میاشتې اوربان تر ډیره ټینګ دی، خو په وروستیو څو اونیو کې په نښتو کې زیاتوالی راغلی او اوربان دې د فسخېدو له خطر سره مخامخ کړی. اورستای خبر نړیوالو مرستندویو هیوادونو او ټولنو نن له نیپال سره د میلیاردونو ډالرو مرستې اعلان وکړ، خو دا مرستې تر هغې اندازې کمې وې چې د نیپال حکومت یې تمه درلوده. د اپریل په 15 نیټه یوې سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 8.8 اټکل شو او ورپسې د مې په 12 بلې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 8.3 ته رسېده په نیپال کې څه کم 9000 کسان ووژل او سخت زیان یې واړاوه. دا و خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ناتو سرمنشي نن په بروکسل کې ویلې کلنه چې افغان ځواکونو ته د دوی د هیواد امنیتی مسؤلیتونه سپارل شوې دي، په افغانستان کې د ناامنیو لړۍ پراخه شوې ده. په دې اړه د چارو کارپوهان وایي چې د ناتو د سرمنشي د خبرو هدف د افغان ځواکونو کمزوري بلل نه دي. پروانه خبرونه کې اوري چې د نورستان چارواکي په وانټو وایګل ولسوالۍ باندې لڅو اړخونو وسلوالو حمله پیل کړې ده. د امریکا د مهمو امنیتی سلاکارونو یوې ډلې د چهارشنبې پر ورځ ایران د اټومي پروګرام د پر سر د یوې احتمالي موافقې د کافي ضمانتونو د نشوالي په اړه خبرداری ورکړ. د ایران مسأله په همدې خبري مجله کې اوریدلی شي. د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي مرستیال وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي همکاریو د سند په اړه یو شمېر هغه کړۍ فعالیت کوي چې غواړي نظام ګډوډ کړي.
دغه وضاحت په خپل رئیس جمهور ټول هغه ته وکړه او موضوع خلاص شو. دین وروسته څوک په دې کې ګوتی وایي چې هغه دغه ملي ګټو خلاف اصلا کې دغه نظام خلاف اشخاص یې غواړي چې سره کوم دغه نظام ته صدمه ورسوي.
د 2018 کال د کرکټ د شل اوریزو سیالیو د نړیوال جام لپاره د افغانستان ټیم د تیاریو په سلسله کې انګلستان ته ځي تر څو هلته تمرینی او دوستانه مسابقې ترسره کړي.
موږ بخپله لوبه کوو چې کوم افغاني جذبه ده، ان شاء الله موږ په هغه باندې ځو. موږ به خپل پلانینګ ځو کاغه هر چا سره ملي کاغه هالینډ یو کینډا یو کینیا یو عمانی.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې او په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، د ناتو سرمنشي نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې افغان ځواکونو ته تر امنیتی مسؤلیتونو سپارل وروسته دا هیواد د ناامنیو شاهد دی او د غلط ناامنی زیاته شوې ده. خو نوموړي په خبره چې افغان ځواکونو تر اوسه پورې خپل تنمن هم سرګنده کړی ده. د ناتو سرمنشي هم د غونډې ته خبرې کړې دي او د دې غونډې د نور جزئیاتو په اړه له فرشتي جلال زیورو.
د په بروکسل کې په دې غونډه کې د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي په افغانستان باندې ځانګړي خبرې کړې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر نن ویلي چې د افغانستان لپاره د 2018 میلادي کال پر بودیجه کار پیل کړي. کارتر د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډه کې خبريالانو ته ویلي چې د امریکا او ناتو تړون دواړه چارواکي غواړي چې د افغانستان د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر ویلي هغو یو شمېر وسلوالو ډلو چې په افغانستان کې مخکې فعالیت درلود د خپل فعالیت د دوام او بقا لپاره د وګړو د جلب جذب لپاره او د دې لپاره چې خپل نفوذ زیات کړي د داعش بیرغ پورته کړی او پر ځان یې په دې هیواد کې د اسلامي دولت ټاپه لګولې ده. خو کارتر ټینګار وکړ چې دوی به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې شوی پرمختګ په شاسي
NATO's meeting of our alliance's resolute support mission.
Carter Wise موږ د متحدانو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په اړه په خبرو کې مال افغانستان سره د مرستې پر تعهد ټینګار وکړ او ما وویل چې دا ډاډ باید ترلاسه شي چې په تیره یوه لسیزه کې شوی پرمختګ زموږ له لاسه نه وځي. په عین حال کې د ناټو تړون عمومي منشي ینس سلطنبرګ ویلي چې له تیرو شپږ میاشتو د افغانستان امنیتي ځواکو د چارو بشپړ مسؤلیت اخیستی او له ستونزو ډک حالت یې تیر کړی، خو له دغو ستونزو سره یې مؤثر متحد او با جرأت مبارزه کړې ده.
At the same time the Afghan government has set out
Stoltenberg wai pa aini waqt ki che pa Afghanistan ki waziyat lastun zo dako da Afghanistan hukumat da islahat o yo pozlopori program pail kray aw muje hatsawu che dogo islahat ta idama war kray dogo gwaali che khpal hiwat ta sol rawali aw muje pa dogo hatso ki jidim latar kaw da NATO torun da gots latar program pa Afghanistan ki da amniti zo ko prozana ta chiz aw lar shawana ki mrasta kawi da NATO umumi munshi nan wa el che Afghanistan da taghir aw stunzo pa marhala کیدای خو د ټینګار وکړ چې د ناټو تړون په مرسته عمله تربه د دغه ستونزو او دغه تغییر په له حالت څخه بریالی وزي.
د فرشتي جلال زې پر ریپورت کې مو وردل چې د ناټو سرمنشین په بروکسل کې د دې تړون د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو تر سپارل کېدو وروسته په دې هېواد کې ناامني زیاته شوې ده. د ناټو د عمومي منشي د څرګندونو په اړه احمد تکل د ناټو د پخواني لوی سلاکار محمد شفیق همدم نظر پوښتلی. ښاغلي همدم د مرکې په پیل کې ویل چې د ناټو د عمومي منشي د څرګندونو هدف د افغان ځواکونو کمزورې بلل نه دي.
سره د دې چې نن د ناټو سرمنشي د افغانستان د امنیتي مشکلاتو په اړه باندې خبرې وکړه، د ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه هم وکړه او دغه موضوع هم یاده کړه چې افغان امنیتي ځواکونه د دوه وړتیا لري چې د افغانستان د استقلال او د امنیت څخه دفاع وکړي. دا یو څرګنده خبره ده چې افغانستان د جنگ په جریان کې ده، نو دغه مشکلات دغه ناخوالې شته، خو دا په دې معنی باندې نه وي چې افغان امنیتي ځواکونه د دوه وړتیا نه لري چې د افغانستان امنیت تضمین کړي. البته دغه ځکه نو وس هم دې باندې ناتو هم توافق وکړ چې وس هم او پراتونکي کې هم د ناتو او د ناتو غړي هیوادونو د ملاتړ او مرستو ته اړ دي. دغه یو څرګنده خبره ده. ښه خبره به دا ده چې دغه ځکه نو د مرستو لپاره ناتو غړي هیوادونه او ناتو په خپل هم ژمنده او د خپل ژمنتیا او ځل بیا تکرار وکړه.
په داسې حال کې چې د افغانستان په شمال او په نورو برخو کې امنیت ډیر ښه نه ده، یو ورځ په ورځ خرابېږي، فکر کوي دا امکان شته چې ناتو یو ځل بیا په پوځي عملیاتو کې د ګډون په اړه د نړیوالو ځواکونو د ګډون په اړه لسره غور وکړي او یو ځل بیا د جګړې ډګر ته راستن شي ولاو په همدې اوسنی شمیر کې؟
البته تر اوسه پورې داسې کوم تصمیم نه دی نیول شوی او د آینده لپاره هم دغسې کوم تصمیم ناتو نه لري چې بیرته خپل جنګي ماموریت بڼې ته داخله شي. خو دوی دغه موضوع ارزیابي کړی مخکې دغې غونډې نه، او دغې غونډې په جریان کې هم د افغانستان امنیتي حالات وارزول شو او د دغې حالاتو پر مطابق باندې ناتو کولی شي چې خپل مرستې افغانستان ته ډېر کړي، بلخصوص امنیتي ځواکونو ته د زده کړې د تجهیزات او د مالی مرستو په خونو کې کولای شي مرسته وکړي. خو ناتو نشي کولای شي ځل بیا د افغانستان په جنگي ماموریت کې مستقیما ښکیل شي. دا هغه موضوع ده چې د ولس په غونډه کې د ناتو په سرمشري د غونډه کې په توافق شوی او افغان حکومت هم په توافق کړی او د انتقال مرحله هم سل په سلو کې تکمیل شوی او د ناتو راتلونکي ماموریت چې وروسته د دغې اوسني غوث ماموریت نه هم ناتو خپل ماموریت خوځوي، نو د دوی راتلونکي ماموریت به هم ملکي رهبری بلری په ملکی بنه باندې وي. سره د دې چې نظامی څنګه به هم یا نظامی بخش به هم لري، خو د ملکی رهبری لاندې وي.
د هوایی ملاتړ په برخه کې څه فکر کوي چې بیا به هم دوی د افغان ځواکونو هوایی مرستې ته ورنشي د جګړې په ډګر کې؟
البته خلاره بداوی استراتیژیک حل لاره بداوی چې افغان امنیتي ځواکونه په خپل په هوایی د افغان امنیتي ځواکونه هوایی ځواکونه تجهیز شي. افغانان ته باید هغه اړین هوایی ځواک برابر شي او همدارس الوتکې ورکړ شي چې دغه مسؤلیت په خپل په غاړه
واخلي. بل داسې کوم پلان شته همدم صاحب؟
بله او دغه سي پلانشته د امریکا متحده ایالات هم افغان امنیتي ځواکونه بل خصوص هوایی ځواکونه ته مالی مرستې کوي دوی ته تیاری را نیسي تیاری پرولر د شرقي اروپا د هیوادونو څخه او دغه سلسله ادامه لري چې د افغان امنیتي ځواکونه بل خصوص هوایی څنګه په الوتکو باندې تجهیز شي یو موضوع غواړم چې د فکر مغه دا خبره به سره د دې رسمي افغانستان ته آشته ناتو هم خپل توجه لري خو په تاسف سره چې په دې وروستیو کې د روسیې موضوع په شرقي اروپا کې د روسیې مستقیم تهدیدات دا کېدای شي چې د ناتو جلب او توجه ډیره خپل داخلي د ناتو غړي هیوادونو ته کې نو په دې خاطر موږ تاسو سره د چشمنې ډېشته باید محسات سو او البته نور له هر لارې چاره هم ځان ته وګورو نو نه باید ډیر زیات په دې متکی وسو ځکه چې نړیوال حالت مخ په تغییر دی بل خصوص اروپا کې
په افغانستان کې د ناتو تړون د راتلونکي رول او د افغانستان په اړه د ناتو دفاع د وزیرانو د نننې غونډې په باب مو د ناتو د پخوانی افغان سلاکار محمد شفیق همدم څرګندونه ووریده
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د نورستان حکومت دي چارواکي وای د وانټ وایګل ولسوالۍ و باندې وسلوالو طالبانو له سهار راهیسې حمله پیل کړې ده چې تر اوسه دوام لري او لام د مرګ ژوبلې پړې معلومات نشته لسی مې رسیدلې رپورټونه وایي چې په یاد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو بي پیلوټ الوتکو څلور ځله بریدونه هم ترسره کړي دي په دې اړه روح‌الله انوري رپورټ لري
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل د پنځشنبه ورځې سهار څلور بجې وسلوالو طالبانو د وانت وایګل ولسوالۍ باندې له درې لورو حمله کړې چې اوس هم دوام لري
نه دا د لری نه ثقیل حمله د سې درې طرف نه وي شروع کړې او زموږ ځواکونه هم په تقابل کې او تر اوسه پورې د تلفاتو راپور نشته
هغه وای سیمیتا نوی ځواکونه رسیدلی او برید کوونکو سره په جګړه بوختی او کوخخ کوي چې برید په شاو تمبوي
چې کوم کومک ته ضرورت لري هغه مر سره کړی دی او نور کومک ته اړتیا او د اړوند مراجعو سره په تماس
والی وای دوی ته رسیدلی راپور نه وای چې د وانت وایګل ولسوالۍ اړوند نیشو او نور سیمو کې د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکو څلور بریدونه کړي چې وسلوالو مخالفینو ته مرګ جوړ لاړولې خو د شمیر پاړې دوی سره دقیق معلومات نشته د سیمې یو تن اوسیدونکو چې لنوم خودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته ویل په لزګونو وسلوال مخالفین له کونړ او نورستان راټول شوی او په وانتي شریک حمله کړی دا
طالبان راغلي دي او مثال 4 کیلومتري او کیلومتري د وسلوالو نه خو غرونو کې دغه دي هجوم ډیر جوړ کړی دی کنه دا بمبارم شه دی لا په دې 2013 شه دی وای خو ما خبره دا کړل چې دقت ته کنه
تر اوسه وسلوالو طالبانو په وانت وایګل کې د جګړې او د شو هوایي بریدونو پاړه سند ویلي وانت وایګل د نورستان هغه ولسوالي د چې په 2008 او 2009 کې په کې د نړیوالو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې شوې دي او په 2009 کې بیا د زیاتو جګړو او تلفاتو لامل نړیوال ځواکونه د وانت وایګل پر خودو ته اړ شول په 2013 کال کې بیا وسلوالو طالبانو د څو میاشتو د پاره ولسوالي په خپل ولکه کې ونیول خو بیا د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې بیرته افغان حکومت تر لاسه کړه سره د دې چې تر اوسه پرې ډیر بریدونه شوي خو بیا هم تر دې دمه افغان ځواکونه یې په مرکز او شاوخوا سیمو حاکم دي
ازادي خبری مجله اوري
د کورنیو چارو وزارت وایي که روسیه د اسلامي دولت په نامه ډلې په اړه اندېښنه لري له افغانانو سره د یادې ډلې پر ضد مبارزه کې همکاري وکړي د دې وزارت وایي صدیق صدیقي د پنجشنبه په ورځ وروسته له هغې دا خبرې ازادي راډیو ته وکړي چې د روسیې ولسمشر په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده په عین حال کې افغان کارپوهان وایي چې اړتیا ده څو افغان حکومت له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې روښانه تګلاره ولري سفیالله ستنگزی پړه رپورټ لري
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو تر بل هر وخته د روسیې چارواکي په اندېښنه کې اچولي، خو افغان چارواکي وایي که روسیه د دې ډلې پر ضد مبارزه کې همکاري وکړي له شک پرته اغېزمنه تمامیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د اسلامي دولت حضور نه یوازې دغه هیواد بلکې د سیمې او نړۍ امنیت هم په خطر کې اچولی دی. ښاغلي صدیقي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تروریزم سره په مبارزه کې باید د سیمې ټول هیوادونه له افغانستان سره کلکه همکاري وکړي.
بلکه نړیوال اندېښنې لري ډېر لپاره شي دغه تروریستي ګروپ له منځه لاړ شي، باید په ګډه سره مبارزه وکړو. باید داسې شي چې د سیمې هیوادونه خاصتاً روسیا او نور هغه هیوادونه چې داعش ورته تهدید دی، هغوی باید د افغانستان د خلکو د مبارزې نه ملاتړ وکړي او په هغه ځایونو کې چې داعش فعالیت کوي د ثبات او ناامنۍ سبب شوي، نو د دې دپاره چې دا تهدید له منځه یوسو په ګډه سره باید کار وکړو، په ګډه سره باید خپل هلې ځلې شریک کړو.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي سره د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې لیدلی او ویلي دي چې د اسلامي دولت په اړه جدي اندېښنه لري. روسي رسنیو رپورټ ورکړی چې له ښاغلي کرزي سره په لیدنه کې ولسمشر پوتین په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په زیاتېدونکي نفوس هم اندېښنه ښودلې. اخوا څو ورځې مخکې د افغانستان ولسي جرګې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او په ننګرهار کې د دې ډلې د فعالیتونو لمن مخ په پراخېدو او د جدي اندېښنې وړ بللې. ځینې کارپوهان هم د اسلامي دولت د وسلوالو فعالیتونو تاییدوي او وایي چې له دې ډلې سره د سیمې او نړۍ په کچه باید مبارزه وشي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال او د امنیتي مسایلو څیړونکی میرزا محمد یارمند د ولادیمیر پوتین اندېښنه په ځای بولي او وایي چې حکومت باید له اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې لپاره یو روښانه تګلاره غوره کړي.
حضور داعش در افغانستان کاملا مشهود است.
په افغانستان کې د داعش ډلې حضور په بشپړه توګه د منلو وړ دی. کومې اندېښنې چې د روسیې ولسمشر لري دا په خپله په روسیې او سیمې اثر پرېږدي. باید افغان دولت هم له دې ډلې سره د مبارزې په خاطر د سیمه ییزو همکاریو په چوکاټ یو روښانه تګلاره ولري. له دې ډلې سره باید په مبارزه کې نړیواله همکاري وشي، ځکه که دا ډله هر چیرته راپیدا شي د هیوادونو واکمنۍ نسکوروي. له دې مخکې افغان چارواکو ویلي چې ډېرو پخوانیو طالبانو اوس د نوم په بدلولو سره د اسلامي دولت ډلې یا داعش لپاره کار پیل کړی دی.
دا ولسی جرګې اداري پلاوی د دې مجلس د یو شمېر غړو هغه اداګانې رد کړې چې وایي ولسمشر لودي سره په کتنې کې ویلي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو هوکړه لیک نشانی کړی دی. پخوا تر دې د ولسی جرګې یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر لودي سره کتنې کې دا خبره کړې، خو د ولسی جرګې دوهم مرستیال د دې وکیلانو دغه ادعا رد کړه. حمید هارون عثمان د ولسی جرګې دوهم مرستیال له نظیر احمد نظیر سره مرکه کړې او په سر کې له ولسمشر سره د دې وکیلانو د لیدنې او د دوی د سرګندونو په اړه وضاحت غوښته.
بالکل، هغې نه وروسته کومه ورځ چې رئیس صاحب جمهور سره مونږ مشترکه ملاقات درلودې، هغې نه وروسته نه د امنیتي داخلي کمیسون هېڅ یو کمیسون دا رقم ته ملاقات نه ده کړی. بلې زونیزه لکه مثلا بېګا د شپې د لویې پکتیا ملاقات و، په هغې کې داسې خبره نه وه یاده شوې او په هغې کې اخندزاده صاحب هم نه. نو دا بعضې اشخاص دي چې هغوی غواړي چې ته بند دغه فعلي نظام ته صدمه ورسي، هغه د دوی شخصي اغراض دي په کلي معنا سره. د دوم هېڅکله بیا د امنیت داخلي کمیسون رئیس صاحب جمهور سره ملاقات نه لرلی. هماغه ورځ باندې جمع مونږ ټول ورغلي وو چې ټولو ته یې قناعت ورکړو، قناعت بخشه مونږ را ووتلو.
نو ولې د یوه مجلس د غړو ترمنځ د نظر دومره اختلاف شته چې دوی د په داسې حال کې چې د دغه هوکړه لیک لاسلیک کېدل کومه وړه مسله نه ده او دوی په افغانستان کې سخت غبرګونونه راپارولي، ولې دغه وکیلان دغسې ادعاګانې کوي په داسې حال کې چې تاسو وایې حقیقت نه لري؟
زه په دې مورد کې دا ویلی سم چې ته بندلته تاسو ته خو بهتره معلومه ده چې ډېرې کړۍ شته چې دغه پیلي نظام په خلاف دي او نه غواړي چې دغه نظام تقویت شي یا پرمختګ وکړي. موږ له ټولو افغانانو نه دا هیله توقع کړې وه چې ګورې د دې بدیل نشته، که بدیل وي بېرته به طالب او داعش وي. نو راځئ چې په جمن دغه حکومت ملا ور وتړو. بعضې الکې شته ده چې هغه قصدن غواړي چې دغه دولت خدای نه کړه دا بدنام کړي او دغه رقم ته تورونه پرې ولګوي. دغه وضاحت په خپل رئیس صاحب جمهور ټول هغه ته وکړه او موضوع خلاصه سوه. دې نه وروسته چې څوک په دې کې ګوتې وي یا اشارې ورته کوي، هغه دغه ملي ګټو خلاف دي او دغه اصلا کې دغه نظام خلاف اشخاص دي، هغوی غواړي چې څه رقم دغه نظام ته صدمه ورسوي. په دې مورد کې زه نور په کلکو ټکو غندم او وایم چې هېڅکله بیا دا رقم ته ملاقات نه شوی. یا کومه ورځ چې مونږ ټولو رئیس صاحب جمهور ټولو ته قناعت ورکړ په دې موضوع باندې، رئیس صاحب د امنیت هم څنګ ناستو، ټولو هغه موضوع هملته خلاصه سوله. نو دا بازی کړی دی غواړي چې دغه موضوع نه یو څه ځان ته غجوړ کی چې روزانه تفاهم نامه او دسی اوسو هغه اوسو ډیرن کرخه داودا ده. په دې کې هیڅ داسې څه وجود نه لري. ډیرن کرخه صلاحیت رئیس جمهور سره نشته، هغه د افغانستان د لوی جرګې صلاحیت ده. په دې رئیس جمهور په وضاحت ورته وویل. خو بدبختانه چې نورم دوی دې ته ګوتی وي یا په دې کې خبرې کوي، دا دوی شخصي اغراض دي، هغه هیڅکله د شورا نظر نشي کېدلی او نه دي رئیس جمهور خدای نه کرده دغه رقم ته موضوعاتو کې کوم ښکېلتیا لري.
احمد زه صاحب تاسو یو وخت هم ټاکلی و چې دغه پنځو مرحلو په اړه هغه وخت تکمیل شو او تاسو هغه دریس د دغه تفاهم لیک د لاسلیک کېدو په اړه د پاکستان له استخباراتي ادارې سره لا تر اوسه هم هغه د پخوا په څیر شته که څنګه؟
هغه معلومات به نور ریاست جمهوریت یا امنیتي سکتور ته وي، ځکه هغه د هغوی کارو تر څو پورې دغه خاکه جوړېږي چې کمپلیټ شي بیا یا مثلا داسې مرحلې ته ورسېږي چې هغه پوخوالي ته رسېږي بیا به ملي شورا او دواړو مجلسیم سره مشوره کوي. نو تر اوسه پورې کېدای شي هغه مرحلې ته نه رسېدلي، بیا په دې مورد کې مونږ چا مونږ سره مشوره نه ده کړې او نه وایي زه خبر هم نه ترلرم چې بیا دوی څه وکړل اوس پیلي حالاتو کې کوم ځای پورې دا خبر رسېدلې ده.
دا ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد نذیر چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې ولسمشر د افغانستان د ولسی جرګې غړو ته په خپل کتنه کې دا نه دی ویلي چې ګواکې د پاکستان له استخباراتي ادارو سره د افغانستان تړونې نشانه کړې ده. په خاطر دې ولسی جرګې او شمن غړو ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر له دوی سره په کتنه کې دا څرګندونه کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا انګلستان د زی ترسو دغلته یو شمیر سیالۍ تر سره کړي او د کرکټ د 2014 کال د نړیوال جام شلوریز لوبو د نړیوال جام لپاره تیاری ونیسي. په دې اړه رپورت اورئ.
د کرکټ شل اوران نړیوالو سیالیو ته د خوراوی لوبي د جولای په 9 پیلېږي چې افغانستان له شپږو هیوادونو سره لوبي کوي. د افغانستان ټیم د خوراوی لومړی لوبه له هالند سره کوي. د کرکټ نړیوال شل اوره سیالي په 2014 میلادي کال کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي که څه هم چې دغه سیالۍ د جولای په 9 پیلېږي خو افغان ټیم به هلته سوار له سورج مخکې ورشي او یو لړ تمرینونه به ترسره کړي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش په دې اړه د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل
دوی سبا روان دي او ټورنمنټ په تقریبا په 9 د جولای باندې اصلي لوبې شروع کیږي، خو دوی به سوار له سورج مخکې چې په دې کې وو ورځ دی آی سی سی ایرلی وزیټ ته او اوو ورځی افغانستان کرکټ بورډ د دوی لپاره په خپل په لندن په انګلند کې په لار اچول دی ترڅو دوی د ورکشایر سره چې هلته فرسټ کلاس لوبډلې دي هغوی سره لوبې ولري ترڅو د ټورنمنټ لپاره دوی ښه تیاری ونیسي.
ښاغلی دانش وویل ملي ټیم ته څلور نوي لوبغاړي چې لا دې وړاندې د 19 کلنو په ملي ټیم کې وو انتخاب شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي هم خوښ دي او وایي چې دوی به هڅه وکړي چې ښې لاسته راوړنې ولري.
و امریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم انګلستان ته ځي څو د 2014 کال د شلوریزو لوبو نړیوال جام لپاره د تیاریو په لړ کې یو شمېر مسابقې ترسره کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د مهمو امنیتی سلاکارانو یوې ډلې د چهارشنبې په ورځ د ایران د اټومي پروګرام د پر سر یو احتمالي موافقه کې د کافي ضمانتونو د نشوالي په اړه خبرداری ورکړ. په دوی کې 15 هغه سلاکاران هم شامل دي چې د ولسمشر بارک اوباما د ولسمشرۍ په لومړۍ دورې پورې تړاو درلود. نور تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دې اونۍ په پای کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د اټومي خبرو اترو په هدف یو ځای کیږي. سو په دې برخه کې تر ټاکلي ضرب الاجل چې د جون د میاشتې 13 نیټه ده یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. د ایران اسنان خبری اژانس رپورت ورکړی چې جواد ظریف به د جمعې په ورځ د خبرو لپاره ویانا ته روان شي. دا هماغه ورځ ده چې جان کیری له واشنگټن څخه روانېږي. تمه کیږي په دې خبرو اترو کې به د 15 نورو شاملو هیوادونو روسیې، چین، برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران هم برخه ولري. په دې خبرو کې هڅه کیږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو پر سر لوی اختلافونه لري او په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو لري کېدو ته لاره هواره شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانټ فاویوس د چهارشنبې په ورځ په پاریس کې د ایران سره د اټومي خبرو اترو په اړه د تبصرې پر مهال وویل فابیوس وایي له ایراني لوري څخه موږ اړتیا لرو چې دوی هغه څه چې نړیوال پرېکړه لیکي وایي ومني. د ټولو اتومي تاسیساتو ممکنه تصدیق دا په دې معنا کې بندیزونه وزنډول شي او ایران په خپل ژمنو کې پاتې راشي نو بیرته به پرې همدا بندیزونه لګیږي. دا د یو قوي تړون لپاره درې اساسي عناصر دي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مهمو امنیتي سلاحکارانو یوې ډلې د چهارشنبې په ورځ له ایران سره د اتومي تړون په برخه کې د کافي ضمانتونو د نشتوالي په اړه خبرداری ورکړې. د امریکا یو شمیر پخوانیو امنیتي چارواکو او د بهرنۍ پالیسۍ څیړونکو ولسمشر اوباما ته په یو پرانیستي لیک کې ویلي که چیرې له ایران سره په اتومي تړون کې د ملګرو ملتونو د اتومي څارنې او د بندیزونو د بیا لګیدو په اړه جدي موارد ځای نه شي نو د اتومي موافقه به د امریکا د ادارې په هغه خپل معیار چې دا یو ښه جوړ جاړی بولي هم برابر نه وي. دا لیک پر نورو سربیره ډینس روز هم لاسلیک کړی چې د ولسمشر بارک اوباما په لومړي دور ولسمشرۍ کې د ایران او منځني ختیځ په چارو کې د نوموړي سلاحکار و. د چهارشنبې په ماښام بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبري اعلانو ته وویل دا ډېره مخکې ده چې ووایو راتلونکي خبرې اترې به په دې برخه کې ټول پاتې اختلافونه هوار کړي او یوه نهایي موافقه به رامنځته شي.
د ایران او د نړۍ د قوتونو ترمنس د اټومي خبرو اترو په اړه مو د اجمل اند ریپورت واورېدو. دوستانو، شپږنیمې بجې شوې دي. وروستۍ خبري مجله درته زرغونه منګل وړاندې کوي.
با تشکر از شما رضوان مراد. خسته نباشین شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین و نمازها و عبادات و روزه گیری هایتان قبول شده باشه. تا پایان مجله خبری با شما هستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که وضعیت جاری افغانستان در اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل امروز مورد بحث قرار گرفت. ایره هم مشنوین که وزارت خارجه پاکستان ادعای را رد کرده که گویا یک افسر اداری استخبارات پاکستان در حمله اخیر بر پارلمان افغانستان دست داشت. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست جعفر احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ناتو در اوایل 2017 مأموریت جدید خود را در افغانستان آغاز می کند. پاکستان دست داشتن آیاس آی در حمله بر شورای ملی افغانستان را رد کرد و داعش کنترل دو منطقه شمال شرقی سوریه را در دست گرفت. سلام، شام شما بخیر. منشی عمومی ناتو میگوید که در اوایل 2017 ناتو مأموریت جدید خود را در افغانستان آغاز خواهد کرد. ینس استولتنبرگ امروز در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو گفت که اهداف ملکی و نظامی شامل این مأموریت میشوند. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید در این نشست روی ادامه همکاری با افغانستان تاکید کرده است.
NATO's meeting of our alliance's resolute support mission.
در نشست ناتو در برای مأموریت حمایت قاطع من روی تعهد مشترک ما برای کمک به افغانستان اصرار ورزیدم تا دست آورده های یک دهه جنگ حفظ شود. مأموریت حمایت قاطع ناتو در اوایل 2015 در افغانستان آغاز شد و در اواخر 2016 به پایان می رسد. وزارت خارجه پاکستان میگوید که حمله بر ساختمان شورای ملی افغانستان در پاکستان برنامه ریزی نشده است. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که این حمله را شبکه حقانی به دستور یک مأمور سازمان استخبارات پاکستان ISI انجام داده است. اما خلیل الله قاضی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، امروز در یک نشست خبری این مسئله را رد کرد.
You see, these allegations have been leveled against.
در گذشته هم بر ISI و مأمورین این اداره اتهام‌های مشابه وارد شده، اما ما آنها را رد می‌کنیم. سرپرست ولایت نورستان از ادامه درگیری میان نیروهای افغان و شورشیان در این ولایت خبر می‌دهد. حافظ عبدالقیوم برادیو آزادی گفت که این درگیری در ولسوالی وانت وایگل صبح امروز آغاز شد و تا هنوز پایان نیافته است. به گفته مقام‌ها ده ها شورشی از سه جهت بالای این ولسوالی یورش بردند. مقام‌ها درباره تلفات احتمالی این درگیری چیز نگفتند. رادیو آزادی یک گروه ناظر میگوید که جنگجویان داعش در طول شب وارد شهر حسکه در شمال شرق سوریه شدند و کنترل دو ساحه را در دست گرفتند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است گفته که در این جریان درگیری سنگین میان جنگجویان داعش و نیروهای حکومتی صورت گرفته است. به گفته این گروه حداقل 30 تن از نیروهای وفادار به رژیم سوریه و 20 جنگجوی داعش کشته شدند. منشی عمومی ناتو امروز هشدار داد که هنوز خطر درگیری سنگین در اوکراین وجود دارد. ینس استولتنبرگ همچنان از مسکو خواست که دست از حمایت از جدایی طلبان بردارد. استولتنبرگ این سخنان را در بروکسل ابراز کرد. متحدان ناتو الحاق غیر قانونی و نامشروع کریمیا با روسیه را به رسمیت نشناختند و نخواهند شناخت و ما همچنان حمایت خود از اوکراین را با دیگر بازیگران و سازمانهای بین المللی هماهنگ می سازیم. روسیه دست داشتن مستقیم در جنگ اوکراین را رد می کند. افسران مبارزه با مواد مخدر ازبکستان 1.4 تن مواد مخدر را امروز آتش زدند. این مواد مخدر که شامل بیش از 130 کیلوگرم هیروئین و 775 کیلوگرم تریاک می شود، در حضور دیپلمات ها، کارمندان سازمان های بین المللی و خبرنگاران در بیرون از تاشکند به آتش کشیده شد. و کشورها و اداره های تمیل کننده خارجی امروز از کمک چندین میلیارد دلاری با نیپال خبر دادند. اما این پول نصف پول را تشکیل می دهد که حکومت نیپال برای بازسازی این کشور نیاز دارد. نیپال گفته که 6 میلیارد و 7 میلیون دلار نیاز است. در نتیجه زلزله ویرانگر امسال بیش از 8800 تن در نیپال جان دادند. از همراهیتان تشکر. در ادامه این مجله خبری رادیو آزادی با همکارم زرغونه منگل باشید.
با تشکر از شما ژکفر احمدی. ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. وضعیت جاری افغانستان در اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل مورد بحث قرار گرفت. معاون نماینده خاص ملل متحد در افغانستان می گوید که حکومت این کشور باید برای آغاز کار کمیسیون اصلاح سیستم انتخاباتی تلاش جدی کند. اداره توزیع تذکره های الکترونیکی می گوید به زودی مرحله ابتدایی توزیع این تذکره ها آغاز خواهد شد. گزارش های دیگر خبری را هم به شما خواهیم داشت. با ما بانین. با سلام مجدد، زرغونه منگل هستم. رادیو آزادی را میشنوین. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو امروز در بروکسل خاتمه یافت. در اجلاس امروزی بحث‌های زیاده در مورد وضعیت جاری افغانستان صورت گرفت. وزیر دفاع، سرپرست وزارت دفاع افغانستان معصوم ستانکزی امی حال با خبرنگارا در بروکسل صحبت‌های دارم. جزئیات بیشتر اجلاس امروزی را در بروکسل و جزئیات بیانات آقای ستانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان از خبرنگار رادیو آزادی اسدالله لودین که امی حال از بروکسل در خط تلفن با ماست جویا میشیم. آقای لودین سلام و شامتان بخیر. بفرمایید جزئیات بیانات امروز سرمنشی ناتو، وزیر دفاع امریکا و سرپرست وزارت دفاع افغانستان بتین.
بسیار تشکر زرغونه جان، سلام به شما هم. ما میخواهیم از سخنان سرپرست وزارت دفاع افغانستان آغاز کنم. آقای معصوم ستانکزی فعلا هم در جریان کنفرانس خبری است. تا به حال به مسائلی که اشاره کرد و ای بود که میگه در بحث امروز یا در جلسه امروز
همه کشورهای عضو ناتو حمایتشان را به افغانستان تجدید کردن و وعده هایی را که قبلا داده بود در مورد حمایت نیروهای افغانستان، در مورد تمویل نیروهای افغانستان، وعده ها امروز در نشست تجدید شد. دیگر آقای استانگزای به وضعیت فعلی امنیتی افغانستان اشاره کرد و گفت که علت ناامنی در کشور ای است که پارسالی وقت تعداد زیادی از نیروهای بین المللی در افغانستان وجود داشتند و عملیات میکردند و امسال علت ناامنی است که نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شده و مسئولیت همه امنیت به دوش نیروهای افغان هستند. و در ضمن گفت که در جلسه امروزی بحث سر ازی بود و توافق سر ازی شد که در افغانستان فصل جنگ که فعلا جریان دارایی در اواخر فصل ارزیابی خواهد شد و در روشنی به او ارزیابی نیروهای بین المللی و ناتو در مورد خروج اساکرشان از افغانستان تصمیم خواهد گرفتند. فعلا گفته میشه که در اواخر سال 2016 ناتو و ایالات متحده آمریکا همه اساکرش را از افغانستان بیرون خواهد کرد. اما آقای سانگزای گفت که این تصمیم باید بنابر ارزیابی که از فصل جنگ امسال از افغانستان خواهد شد، بنابر امو ارزیابی باید تصمیم گرفته شود، نه باید تصمیم به ضرب الاجل بنا باشه. دیگه آقای سانگزای فعلا هم به خبرنگارا صحبت میکنه، اما گفت که ما به افغان ها اطمینان میدم که جامعه جهانی حمایت دوامدار از افغانستان خواهد کرد و دائم با نیروهای افغان استاده خواهد بودن. پیش از این باز آقای آشتن کارتر وزیر دفاع افغانستان هم اطمینان دادن که اینها از نیروهای افغان حمایت دائمی میکنه و همچنان گفت که نیروهای هوایی افغانستان هم تجهیز خواهد شد و تمویل خواهد شدن و گفت که یک کم وقت میخواه اما باید فراموش نشوه و گفت که در اجندا شامل است. در این حال گفت که امریکا به خاطر تصویب بودجه نظامی افغانستان به سال 2017 هم بحث‌های را شروع کرده و گفت که در سال 2017 هم امریکا نیروهای افغان حمایت خواهد کرد و تجهیزات برش خواهد داده و در ضمن بودجه را برش پیش از پیش سرش بحث شروع کرده و بودجه را برشان تصویب خواهد کرد.
با تشکر از شما، اسدالله لودین خبرنگار رادیو آزادی بود که از بروکسل با ما از تأکید ناتو روی ادامه تعهدات کشورهای عضو پیمان به افغانستان معلومات داد. سرمنشی ناتو گفته که در اوایل سال 2017 ناتو ماموریت جدید در افغانستان آغاز خواهد کرد. ین ستولتنبرگ امروز در نشست وزرای دفاع کشورهای ناتو گفت که اهداف ملکی و نظامی شامل ماموریت میشن. ماموریت حمایت قاطعی ناتو در اوایل سال 2015 در افغانستان آغاز شد و در اواخر 2016 به پایان میرسه. همکارم جعفر احمدی با شفیق همدم مشاور ارشد سابق ناتو در امور سیاسی و مطبوعاتی صحبت کرده و نخست ازش پرسیده که شرکت ناتو در اجرای عملیات نظامی در افغانستان شامل ماموریت جدید ای پیمان در افغانستان خواهد بود؟
یک توافق است که بین افغانستان و ناتو در سال 2011 در لزبون ریان توافق صورت گرفته که تحت نام مشارکت پایدار یک توافق رامی بسیار اختصاصی بین افغانستان و ناتو در وجه بایمدار رسیده و ناتو اجازه میده که بعد از ماموریت قاطع خود هم در افغانستان یک حضور دائمی شکل داشته باشه، اما به این معنی نیست که ناتو بعد از 2016 در افغانستان در نقش ماموریت عملیاتی حضور خواهد داشت، بلکه بیشتر در نقش مشوره‌دهی، همکاری و همچنان حمایت نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود.
آقای عمدم، به گزارش خبرنگار ما از بروکسل، منشی عمومی ناتو همچنان گفته که پس از آغاز ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، ناامنی ها در این کشور زیاد شده و مشکلات هم گسترده. این صحبت های آقای ستولتنبرگ به این معناست که نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت را به طور مستقل ندارن؟
نه خیر، چنین نیست. اونا با وجود اینکه از وضعیت وخیم امنیتی ابراز نگرانی کردند، در عین حال ایشان از نیروهای امنیتی افغانستان قدردانی نموده و تمام البته دستاوردهای اخیر نیروهای امنیتی افغانستان بعد از تکمیل روند انتقال قدرت ستاییدن و گفتن که نیروهای امنیتی افغانستان تا توانایی را داره که از تمامیت ارضی و استقلال افغانستان به صورت درست دفاع کنه. البته موضوع بسیار آشکار است که افغانستان در حالت جنگ است، نیروهای امنیتی افغانستان جدید است، نو هستند، با کمک و همکاری جامعه جهانی بالخصوص ناتو نیاز دارن و نظر به تحلیل ارزیابی و نظر به میسنجش ها ناتو هم در افغانستان متحد باقی میمانند به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان.
شما یک زمان در ناتو ایفای وظیفه کردین، چی چیز ناتو را تشویق میکنه تا حضورش را در افغانستان حفظ بکنه؟
نظر به پیمان ناتو، نظر به ای که ناتو زیر امی پیمان تشکیل شده، در فقره 5 پیمان البته گفته میشه که حمله بالای یک کشور حمله بالای تمام کشورهای عضو ناتو است. با مخاطر بعد از حمله 11 سپتامبر ناتو بر افغانستان آمد، نخستی که به خاطر امنیت کشورهای عضو ناتو در افغانستان حضور دارند و دومی که نگذارند که افغانستان یک بار دیگر پناهگاه امن دهشت افکنان باشه. و در ضمن به خاطر ای که نیروهای امنیتی افغانستان و به خاطر جلوگیری از ای که افغانستان پناهگاه امن دهشت افکنان و ترستان تبدیل نشه، حضور اینا در افغانستان بسیار لازمی شمرده میشه و همین خاطر نظر به من نیازمندی ها ناتو میخواد که حضور خود در افغانستان تمدید کنه تا زمانی که اطمینان حاصل کنه که افغانستان، حکومت افغانستان و مردم افغانستان در امن و ثبات هستن و افغانستان نه تنها به خود میتونه جای امن باشه بلکه به کشورهای عضو ناتو و به هیچ کشور دیگه در دنیا باید بهش یک تهدید باقی نمانه.
شفیق همدم یک کارشناس امور سیاسی افغان بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
معاون نماینده خاص ملل متحد افغانستان گفته که حکومت کشور باید برای آغاز کار کمیسیون اصلاح سیستم انتخاباتی تلاش کنه. معاون سخنگوی ریاست اجرایه امروز بر رادیو آزادی گفت که تاداما چی مادموتو در ملاقات با رئیس اجرایه تاکید کرده که جامعه جهانی به شرط اصلاح نظام انتخاباتی با نهاد انتخاباتی که کشور به کمک‌های مالی و تکنیکی خود ادامه می‌دهد. ماموتو معاون نماینده خاص ملل متحد در افغانستان است. در این حال اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات گفته که کاری ای کمیسیون به دلیل حراس رئیس جمهور و ریاست اجرایه از اصلاح سیستم انتخاباتی به تأخیر افتاده. زکی حکیمی با جزئیات بیشتر.
پس از خواستهای مکرر نهادهای ناظر انتخابات در افغانستان، یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در این کشور نیز تاکید میکند که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید هر چه زودتر به کارش آغاز کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز پنجشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت که تاداماچی یا ماموتو روز چهارشنبه در ملاقات با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی گفته است که کمک‌های مالی آنان با پروسه انتخابات در این کشور وابسته به ایجاد اصلاحات در سیستم انتخاباتی می باشد.
این مقام سازمان ملل متحد در افغانستان اصلاح نظام انتخاباتی را یک موضوع مهم برای تقویه دموکراسی و تعهد حکومت افغانستان در برابر مردم این کشور و جهان خواند. او از حکومت خواست تا هر چه زودتر کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را آغاز کند تا برای انتخابات آینده زمینه مساعد گردد. به طور مشخص به تعهداتی که رهبران افغانستان با جهان کرده عمل صورت گیرد و توافقنامه سیاسی را که هر دو رهبر امضا کردند تطبیق گردد.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در ماه ثور سال جاری به هدف اصلاح نظام انتخاباتی ایجاد شده، اما تا حالا به کارش آغاز نکرده است. در این حال در اوایل هفته جاری مقامات حکومتی گفتند که این کمیسیون تا اواخر همین هفته کارش را آغاز خواهد کرد، اما به دلیل نامعلوم تا هنوز نیز به کارش آغاز نکرده است. ریاست اجرایی حکومت میگوید که روی گزینش رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی توافق صورت گرفته و دیگر دلیل برای تأخیر کار این کمیسیون وجود ندارد. اعضای شورای ملی و شماری از اعضای جامعه مدنی پیش از این بارها از حکومت افغانستان خواستند که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید هر چه زودتر به فعالیت آغاز کند، اما حکومت تا حالا به این خواست آنان پاسخ مثبت نداده است. از سوی دیگر اکسین یا شبکه جامعه مدنی افغانستان برای انتخابات میگوید که ریاست جمهوری و ریاست اجرایه از اصلاح سیستم انتخاباتی در حراسند. جانداد اسپینغر رئیس این شبکه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که اصلاحات اگر به شکل درست آن به پیش برود به نفع هر دو طرف خواهد بود.
بدبختی اینجاست که هر دو تیم فهم زیاد در مورد مسائل انتخابات و پروسه اصلاحات ندارند و من فکر میکنم که یک نوع ترس موجود است. گفته شده که اصلاحات به نفع یکی و به ضرر دیگری میباشد. اصلاحات اگر به شکل علمی به پیش برود به هیچ وجه به هر دو طرف ضرر نخواهد رساند و با فایده هر دو طرف خواهد بود.
مسئولین این شبکه تاکید دارند که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید برای اصلاح نظام انتخاباتی این کشور یک راه کار اساسی را ایجاد و عملی کند. آنها از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهند که امکانات لازم را برای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی فراهم کند و تلاش کند تا مسئولان این کمیسیون از هر نوع گرایش و مداخلات سیاسی دور نگه داشته شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اداری توزیع تذکره‌های الکترونیکی گفته که به زودی مرحله ابتدایی توزیع تذکره‌های الکترونیکی در کابل آغاز خواهد شد. مسئولین اداره همچنان گفتند که اونا در این مورد با رئیس جمهور غنی هم صحبت‌های داشتند. همکارم لیزا حیدری در همین مورد با همایون مهداد رئیس اداره مصاحبه کرده و در آغاز ازش پرسیده که نتیجه دیدار اونا با رئیس جمهور در مورد توزیع تذکره‌های الکترونیکی چی می باشه؟
امروز در ارگ ریاست جمهوری یک مجلس خیلی مهم تحت ریاست جلالتمآب رئیس جمهور دایر شد به اشتراک تمام جامعه بین‌المللی کمک کننده در پروسه تذکره و تمام وزارتخانه های زیر دخل در پروسه و بعضی نهادهای دیگه و در این جلسه بحث بر روی موضوعات تذکره روی طرح‌های مختلفی که در اونجا پیشکش شد به صورت گرفت و در اخیر تصمیم رئیس جمهور به این گرفته شد که مرحله پایلوت فیز مرحله اول آغاز تذکره در شهر کابل آغاز شود و رئیس جمهور هدایت دادن تا یک گزارش در ظرف یک هفته آماده بسازن از همین شاخص هایی که در همین مرحله اول باید ما اونا را تحت آزمایش قرار بدیم اونا همش باید در پلان گنجانده شود به خاطر مطالعه و منظور رئیس جمهور پیشکش شود و بعد از او که رئیس جمهور اونا را مطالعه کردن و منظور کردن مرحله ابتدایی یا مرحله پایلوت فیز پروژه ان شاء الله در ظرف 2-3 هفته آغاز خواهد شد.
تشکر محتاط صاحب. مرحله ابتدایی را که شما یادآوری کردین بالاخره این مرحله ابتدایی چی زمانی را در بر خواهد گرفت؟
مرحله ابتدایی ما نظر به پلان 90 روز در بر میگیره در شهر کابل در 8 مرکزی که ما داریم در این مراکز این مرحله تطبیق گرفته میشه و در طول 90 روز ما تمام سیستم‌های تکنولوژی معلوماتی و پروسس‌های لوایحی و طرزنامه‌هایی که ما پیش بینی کرده بودیم در این 90 روز اینو ما تطبیق می‌کنیم و می‌بینیم که آیا چیزی که ما پیش بینی کرده بودیم با تکنولوژی معلوماتی در تطابق است میتونه که به شکل منظم کار بده. همچنان در این فیصله شد که بعد از مرحله کابل در شهرهای بزرگ دیگه کشور که اونجا امنیت نسبی برقرار است هم مرحله آزمایشی از این برنامه بخیر آغاز شد.
محتاط صاحب، قسمی که قبلا هم گفته شده بود نزدیک به 200 تن از کارمندان شما از دست دادین، آیا بودجه کافی در اختیار شما قرار خواهد داشت که این پروسه رو شما ادامه بدین؟
چون امروز این مجلس تازه ختم یافت و رئیس جمهور بعضی وظایف بسته کمیته دادن که در ظرف یک هفته باید ما این وظایف انجام بدیم باشون راپور بدیم و در این مجلس خوبی بود که تمام کشورهای کمک کننده هم حاضر بودن، سفرهای کشورهای مختلف، رؤسای USAID و دیگر ارگانهای بین‌المللی. از این لحاظ 200 کارمندی که ما فعلا قراردادشون تا 15 جولای پیش ما قراردادشون مدار اعتبار است، ما هنوز هم یک 20 روز دیگه وقت داریم. البته ما فورا هفته دیگه با جامعه بین‌المللی و وزارت محترم مالی داخل مذاکره میشیم و تلاش خود میکنیم که کارمندای خود از دست ندیم.
یک تن از کارشناسایی که امور انتخاباتی بود که در مصاحبه با رادیو آزادی از صحبتی که با رئیس جمهور غنی در مورد تذکره های الکترونیکی داشتن معلومات داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
شنونده عزیز، به ضرب الاجل تعیین شده برای یک توافق هسته‌ای غرب و ایران فقط 5 روز باقی مانده، اما این معلوم نیست که آیا کدام توافق با کدام توافق دست یافته خواهد شد یا نه، چون جوانب نقطه نظرهای خود دارن، مخالفت های موجود است و بر اساس یک کپی مسوده توافق که به دست آژانس خبری اسوشیتد پرس رسیده، بعضی نکته های وجود دارند که غرب و ایران رویش توافق نظر ندارند. در همین مورد و در مورد از این که چی انتظاره از مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران میره، با حمید فاطمی، یک تن از خبرنگارای رادیو فردای رادیو آزادی مصاحبه داشتیم و در آغاز ازش در مورد انتظاراتی که از این مذاکرات میره سوال کردیم.
بر اساس قرائنی که مشاهده میشه، امید میره که حالا اگر هم تا 30 ژوئن یعنی فردا این توافق حاصل نشه، در روزهای آینده تمدیدی صورت بگیره و به توافقی رسیده بشه. این از حرفایی که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته، آقای ظریف وزیر خارجه گفته و مقامات آمریکایی میگن، یک چنین استنباطی میشه و یک چنین امیدی اکنون در ایران وجود داره.
خب آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران اخیرا گفت که در هر توافقی که صورت میگیره باید از میان برداشتن کامل تحریمات موجود بر ایران دخیل باشه. چی فکر میکنین اگر غرب نخواهد که این تحریمات به شکل یکباره از میان برداره، اقدام بعدی تهران چی خواهد بود؟
به طوری که کارشناسان حقوق بین الملل میگن، برداشته شدن یک جای تحریم ها عملا امکان پذیر نیست. حتی اگر که غرب بخواهد این تحریم ها رو یک جا برداره، از نظر اداری و از نظر تشریفاتی که باید طی بشه به طور یک جا امکان پذیر نیست. بنابراین من فکر میکنم که این صحبت های رهبر ایران بیشتر مصرف داخلی داره، برای ارضا کردن افکار عمومی هست در ایران، تا اینکه عملا یک موضوع جدی و حیاتی باشه برای قطع مذاکرات.
حمید فاطمی خبرنگار رادیو فردا بود که نظر خود در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب ابراز داشت. در شرق میانه میمانیم و از اوضاع یمن مشنویم. در حالی که درگیری ها در یمن ادامه دارن، مردم او کشور از فقر، گرسنگی، بیماری و ترس از مرگ رنج میبرن. 25 میلیون یمنی دور از دیده جامعه بین المللی زیر بمباردمان نیروهای هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی و درگیری های شدید بین گروپ های متخاصم دست و پنجه نرم میکنن. مقیم نائب جزئیات بیشتر دارن.
عبدالله مسلی، طفل 8 ساله در شفاخانه صنعا پایتخت یمن، یکی از قربانیان جنگی است که میلیون ها یمنی را به قحطی و بی خانمانی روبرو ساخته است. علی، پدر عبدالله، که در این شفاخانه کنار بستر پسرش نشسته بود، در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت: ما در خانه نشسته بودیم که راکت در نزدیکی خانه ما اصابت کرد. او گفت: تلاش کردیم تا فرار نماییم، اما زمانی که به سرک برآمدیم پارچه راکت بر روی پسرم خورد. علی افزود: خدا را شکر که دکتران به کشیدن این پارچه راکت از بدن پسرم موفق شدند. صالح هاشم، یک معلم متقاعد، میگوید: وحشتناکترین مسئله پرتاب راکت های کورکورانه و فیر توپخانه بر ماست که بدون هدف هر روز در هر جا اصابت میکنند. 25 میلیون یمنی تحت بمباردمان نیروهای هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و درگیری ها بین گروه های افراطی مختلف در برابر گرسنگی، بیماری و نگرانی متداوم از مرگ دست و پنجه نرم می کنند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، شیوع بیماری تب لرزه شدید در میان مردمان شهر ساحلی جنگزده عدن یمن افزایش یافته و بیش از 3000 نفر به این بیماری مبتلا شدند. از سوی دیگر درجه حرارت بالاتر از 40 درجه سانتیگراد نیز به افزایش و شیوع این بیماری کمک کرده است. سازمان ملل متحد همچنان میگوید حدود 3000 نفر در جنگ های یمن کشته و 16000 دیگر زخمی شدند. بیش از 1 میلیون نفر خانه هایشان را ترک کردند و نصف از نفوذ کشور به مواد غذایی دسترسی ندارند. عربستان سعودی به خاطر جلوگیری از انتقال ارنا و سلا به گروه اوسی ها تصمیم گرفت تا نزدیک به همه واردات به یمن را متوقف و تدارکات مواد غذایی و سوخت و ادویه را کاهش داده است. جستین گرینینگ، مسئول اداره انکشاف بین‌المللی بریتانیا، در این هفته گفت یمن به واردات 90% مواد غذایی وابسته بوده و زمانی که مواد غذایی وارد این کشور هم می شوند، به خاطر جنگ در برخی از ساحات به مستحقان توزیع نمی گردند. مسئول اداره انکشاف بین‌المللی بریتانیا اضافه کرد در حالی که هزاران نفر در درگیری ها و جنگ یمن جانهایشان را از دست دادند، اما میلیون ها نفر دیگر تا پایان امسال به خطر قحطی مواجه خواهند شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده عزیز، تازه ترین موضوعات خبری روزی است که سرمنشی ناتو گفته که در اوایل سال 2017 ناتو ماموریت جدیدی را در افغانستان آغاز خواهد کرد. ستولتنبرگ امروز در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو گفت که اهداف ملکی و نظامی شامل این ماموریت میشن. یک موضوع دیگه خبری ای بود که وزارت خارجه پاکستان ادعایی را رد کرده که گویا یک افسر اداری استخبارات او کشور در حمله بر پارلمان افغانستان دست داشت. نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. من زرغون منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. عباداتتان قبول، افطار خوش و شبتان بخیر.